د زهرو کاروان.
تازه دی رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومني. د زهرو کاروان د دی اونۍ په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې د عامې روغتیا وزارت وایي د احتیاط په درملنه کې بهرنۍ مرستې 80% کې کمی شوې دي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ستاسو پام د نشئی موادو په برخه کې د اونۍ مهمو پیښو ته راګرځو.
په ننګرهار ولایت کې د ټابلیټ کا په نوم د نشه یي ګولیو یوه کارخانه ویجاړه شوه. له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو د جلال آباد ښار په لسمه ناحیه کې د ټابلیټ کا ګولیو یوه دستګاه ویجاړه او په دې کارخانه کې 155 کیلوګرامه نشه یي ګولۍ، څه اندازه شراب، ورسته شوي کشمش او وسلې هم نیولې دي. له نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت د رسنیو دفتر ازادي راډیو ته وویل چې د کارخانې د جامو وینځلو د پوډرو د تولید شرکت په نوم فعالیت کاوه. ابتدایي او استیناف محکمو څه د پاسه 40 قاچاقکوونکي او د نشه یي موادو خرڅوونکي په جزا محکوم کړل. له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ابتدایي محکمې په یوه علني غونډه کې وو کسان د نشه یي موادو د قاچاقو په تور له وو کالو څخه نیولي بیا تر 40 کالو پورې په بند باندې محکوم کړل. دغه ډول د دې مرکز استیناف محکمې 19 قاچاقکوونکي او د نشه یي موادو خرڅوونکي چې د 15 پیښو په تړاو نیول شوي ول په بیلابیل تنفیذي بند باندې محکوم کړل. له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ویان خالد محید ازادۍ راډیو ویل په تیره یوه اونۍ کې امنیتي ادارو د 1400 کسانو دوسی د څېړنو لپاره د مرکز ته استولې دي. کابل ښار ته د هیروینو د قاچاقو پر مهال درې کسان ونیول شول. په لومړۍ پیښه کې یو تن هغه مهال ونیول شو چې غوښتل یې څه د پاسه 10 کیلوګرامه هیروین له یوه ګاونډي ولایت څخه کابل ته قاچاق کړي. د کابل ولایت د امنیه قمندانۍ ویان فرامارز فردوس ازادۍ راډیو ویل په دوهمه پیښه کې دوه کسان هغه مهال ونیول شول چې غوښتل یې 4.5 کیلوګرامه هیروین د کابل ښار د لومړۍ ناحیې په سیمه کې پر پرچون خرڅوونکو باندې وپلوري. نیول شوي کسان له لومړنیو څېړنو وروسته د عدلي او قضایي مرکز څارنوالۍ ته معرفي شوي دي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې پولیسو په څلورو ولایتونو کې د عملیاتو په ترڅ کې څه د پاسه 10 قاچاقکوونکي او د نشه یي موادو خرڅوونکي نیولي دي. د عملیات چې په بلخ، کندوز، ننګرهار او کابل ولایتونو کې وشول په نتیجه کې څه د پاسه 15 کیلوګرامه ښیښه او هیروین، څه د پاسه 50 لیټره شراب او 20 لیټره بیر نیول شوي دي. له نیول شویو کسانو څخه وسلې او مرمۍ هم ترلاسه شوي دي.
د نشي موادو په برخه کې موږ د اونۍ مهمه پیښه واوریدلې. د نن په خبرونه کې مستاسې لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. د عامې روغتیا وزارت وایي د احتیاط په درملنه کې بهرنۍ مرستې 80% کې کمی شوي دي.
کله چې بودیجه کمیږي نو وزیر چې خدمات هم ورسره متاثر کیږي.
په یو بل راپور کې به واوري چې طبي ډاکټران وایي د نشه یي موادو خرڅوونکي معتادین درملنې ته نه پرېږدي.
مافیا نمیخواند کنار ترک بکنن مواد را.
د نشه یي موادو مافیا نه غواړي چې معتادین دی جوړ شي.
دا چې معتادو میرمنو ته د کار زمینه برابرول دوی څومره له نشو څخه راګرځوي په دې اړه له ارواپوهي عادلي ساپوي سره مرکه لرو.
موږ د خزینه معتادین لرو چې هغوی ته کاري فرصت برابر ده، لکه په دغه شفاخانو کې موږ د صفاکار په حیثیت د ګرد په حیث بیرته نیولې ده، نو هغوی د مواد نه اوس هم لرې پاتې دي.
د زرمینې په نوم یو معتاد وایي چې یو زوی لرم، څو کاله کېږي چې نه مې دی لیدلی.
دا دوه کاله کېږي یو زوی لرم، نوم یې مومن خان ده، هغه مې لیدلی نه ده.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم اورېدلای شي.
په کومه شپه چې ته په کور کې نه یې نو ماته تر سهاره د بدن له درد خوب نه راځي.
ولې زه درته لکه چې د درد ګولۍ ښکارم که څنګه؟
ګولۍ مې مطلب نه ده، ما ویل چې په غش په آرامه یم.
اوس د خپرونې لومړی مطلب ته راځو. د راتلونکي مالی کال لپاره د احتیاط په درملنه او د نشه یي موادو د غوښتنې کمولو په برخو کې له افغانستان سره د بهرنیو مرستو ژمنه نه ده سوې. د د عامې روغتیا وزارت د نشې موادو د غوښتنې کمولو ریاست وایي چې د احتیاط په درملنه کې له 5 کالو راهیسې بهرنۍ مرستې هر کال 40% کې کمی او د راتلونکي مالي کال لپاره د هیڅ ډول مرستې تعهد نه دی سوی. د نشې موادو د غوښتنې کمولو او احتیاط د درملنې څارونکي ادارې د بهرنیو مرستو کموالی د اندېښنې وړ بولي او د معتادینو د ډیروالي خبر ورکوي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د نشئی موادو لکه تولید او قاچاق سره د مبارزې ترڅنګ د نشئی موادو د غوښتنې کمول او د معتادینو درملنه هغه پروګرامونه دي چې لشلو کالو راهیسې افغان حکومت د نړیوالې ټولنې په مالی مرسته پر مخ وړي. قدرتونکو مالی کال لپاره د عامې روغتیا وزارت د دې مرستو د کموالي او پریکړې خبر ورکوي. د غوښتنې کمولو ریاست تخنیکی مرستیال عبدالشکور حیدری ازادي راډیو ته وویل د دې مرستو له کموالي سره به د معتادینو درملنه دولتي بودیجې ته شامل شي چې د عامې روغتیا او مالی وزارتونه به له دې بودیجې څخه پر مخ وړي.
بهرنیو مرسته کوونکو ادارو لکه کولمبو پلان او داسې نورو د 2015 کال څخه راپدې خو هر کال په سلو کې 10 مرستې کمی کړې دي چې اوس یې په مرستو کې 80 په سلو کې کموالی راغلی دی. د راتلونکي 2022 کال لپاره د بهرنیو مرستو هیڅ ژمنه نشته.
تر دې وړاندې د معتادینو درملنه او د نشئی موادو د غوښتنې کمولو پروګرامونه د بهرنیو مرستو پر مټ د پروژو په چوکاټ کې چلیدل چې افغان دولت هم ورکی مالی ونډه درلوده. دا مهال په ټول افغانستان کې د درملنې 4 مرکزونه فعالیت کوي چې هر کال د نږدې 40,000 معتادینو درملنه کوي، خو په دې وروستیو کې د مرستو له کموالي سره د دې مرکزونو د کموالي راپورونه هم ورکړل شوي دي. د احتیاط د درملنې د یوې غیر دولتي موسسې مسؤول ډاکټر فرید بزګر د معتادینو د درملنې په برخه کې د مرستو کموالی د اندېښنې وړ بولي او وایي چې د بهرنیو مرستو او امکاناتو لږوالی به د احتیاط د درملنې پروګرامونه سخت ټکنی کړي.
بودیجه او پیسې په خدماتو باندې مستقیم تاثیر کوي. کله چې بودیجه کمیږي نو وضعیت چې خدمات هم ورسره متاثره کیږي. په همدې شکل کې په احتیاط کې هم که چېرته بودیجه راکمه شي نو یو خو د خپله د معتادینو هغه کوم تشویق چې دی چې په مراکزو کې بستر چې هغه کمیږي، بل سټاف پرسونل دی چې هغوی که چېرته معاشي کم شي وضعیت چې د هغې علاقمندي هم د کار سره کمیږي.
د عامې روغتیا وزارت د ارزونې پر اساس د احتیاط د درملنې په مرکزونو کې یو معتاد د 45 ورځو لپاره بستری کیږي چې نږدې 40,000 افغانۍ ورباندې لګښت راځي. دا په داسې حال کې ده چې په سلو کې 80 معتادین له درملنې وروسته بیرته نشو ته مخه کوي.
په راپور کې مو واورېدل چې د عامې روغتیا وزارت وایي د احتیاط په درملنې کې بهرنۍ مرستې 80 په سلو کې کمی شوې دي.
د نشئی موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهارشنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلی سئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لیکلی سئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0993300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@RFERL.org.
د معتادینو د درملنې ډاکټران وایي چې د نشئی موادو قاچاقونکي او خرڅونکي د خپلو منفي تبلیغاتو له لارې معتادین نه پرېږدي چې په روغتیايي مرکزونو کې ځانونه بستري کړي او علاج وسی. ډاکټران وایي چې د نشئی موادو خرڅونکي معتادینو ته وایي که ځانونه بستري کړي نو په مرکزونو کې به ووهل سي او اندا چې د مرګ لګواک سره به مخ سي. معتادین هم دا مني چې د نشئی موادو خرڅونکي دوی خپل مریان ګڼي او برمته کړي دي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واوري.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې د معتادینو د ډېریدو اصلي لامل نشئی موادو ته اسانه لاسرسی او د نشئی موادو د خرڅونکو لخوا نشئی ته د ځوانانو هڅول دي. معتادین بیا وایي چې د نشئی موادو خرڅونکي لومړی ځوانانو ته وړیا نشئی مواد ورکوي، کله چې ځوانان معتاد شول بیا یې تهدیدوي او د درملنې مخنیوی کوي. خو عبدالخلیل او عبدالباسط دوه داسې معتادین دي چې د نشئی موادو د خرڅونکو پر ناوړو تبلیغاتو سربیره بیا هم ځانونه بستري کړي دي. دوی وایي چې د نشئی موادو مافیا معتادین درملنې ته نه پرېږدي.
د نشئی مواد پرچون خرڅون کی مکتا وای چې ک نشا پریک دی مړه بشي دوی او به خړوی او کبان پکې نیسی دوی هڅه کوي چې لدی لاری پیسې تر لاسه او لمخ څخه ګټه واخلي دوی لمخ څخه غلامان جوړ کړی دي موږ مجبور یو چې ټول کال بوتلونه راټول او بیا یې پیسې دی نازوانو ته ورکړو دا نازوانه دروغ وای دوی زموږ غمخوار نه بلکې د مارک سوداګر دي
یو سوداګرون مارک هستند
همیشه ساقی کوشش میکنه کی مواد ما سودا کنه
ساقی تل هڅه کوي چې پر موږ نشئی مواد خرڅ کړي دا دوی تبلیغات سړی نشئی مواد ته هڅوي ساقیان تل مکتوای چې نشه م پرېږدي ځکه چې تاسو په همدې ژوند یاست نشه تاسو ته غیرت درکوي دا د نشئی مواد د مافیا ډلو کار دی
همته کار مافیا سره دی
په دې وروستیو دوو کلونو کې د معتادینو د راټولېدو پر ځایونو سربیره په ولایتونو کې د سړکونو پر غاړو او د کابل ښار په بیلابیلو سیمو کې سترې ساقیخانې جوړې شوې چې د نشئی موادو خرڅونکي له دې لارې په معتادینو کې د نشئی موادو تازه ډولونه په ځانګړي ډول کیمیاوي نشئی مواد ترویجوي ارواپوه ډاکټر متی الله وزیری وایي د معتادینو د درملنې پر مهال موندلې چې د نشئی موادو خرڅونکي د معتادینو د غولولو لپاره ځانګړي پروګرامونه لري له دې لارې دوی ته د درملنې مرکزونه تر زندانونو خطرناک معرفي کړي دي
مافیا نمیخواند که نا ترک بکنن مواد را
د نشئی مواد و مافیا نغواړي چې معتادین دی جوړ شي دوی په خپل منفی تبلیغاتو د بستری کېدو مخه نیسی او د درملنې انګیزه ترې اخلي د بیلګې په ډول معتادینو ته وایي چې د وینې له بدلولو پرته درملنه امکان نه لري په داسې حال کې چې د احتیاط درملنه یو رواني درملنه ده چې د انسان پر روان پورې اړه لري نه په وینه پورې
بر روان انسان تعلق دارد نه به خون انسان
د معتادینو د درملنې د مرکزونو چارواکي بیا د نشئی موادو مافیا یو پراخه شبکه بولي دوی زیاتوي چې کله د عامې روغتیا وزارت معتادین راټولوي دا شبکه وارد مخه معتادین په خپلو موټرو کې خوندي ځایونو ته انتقالوي مافیا نه غواړي چې خپل مشتریان له لاسه ورکړي ډاکټر فرید بازګر وایي چې مافیایي شبکې دومره پراخې ریښې لري چې په ځینو سیمو کې اندا چې د معتادینو د مرکزونو جوړېدلو مخه نیسي
موږ خپله د ستونزو سره مخامخ شوي وو چې یو ځایم کرایه که بیا ګاونډیان راجوګ شو او هغې نه چې موږ وروسته پوه شو دا د مخدراتو توکو خرڅونکو د خلک هڅولي چې هلته پرېنه دي دا غټ پروپاګنډ کوي خو هر څوک که وغواړي د زړه نه صادقانه تصمیم ونیسي چې باید تداوي شي هغه تداوي کېږي متاد غولول ډېر سخت دی ځکه هغه د اعتیاد متخصص دی کلونه کلونه د استفاده کړي دغه پوهېږي چې څوک یې تېر باسي څوک ترې استفاده کوي او درملنې مراکز څومره مؤثر دي
د عامې روغتیا وزارت د کال څخه د پاسه اتیا مرکزونو کې 40,000 کسان تداوي کوي خو نشئی موادو ته اسانه لاسرسی او نشو ته د خلکو هڅول هغه لاملونه دي چې په سلو کې شپېته معتادین تر درملنې وروسته بیرته نشو ته مخه کوي
د زهرو کاروان خپرونې درنو اوریدونکو په راپور کې مو واورېدل چې د نشئی موادو خرڅونکي معتادین درملنې ته نه پرېږدي
د زهرو کاروان په دې خبرونه کې د نشئی موادو ټول اړخونه څېړل کېږي په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ
درنو اوریدونکو تاسو ازادي راډیو اوري چې پر منځنوي سپو سربیره په 3.5 اف ام سپو باندې هم اوریدلی شئ معتادو ښځو ته د کار زمينه برابرول د احتیاط د درملنې یو برخه ده خدا محل معتاد خځې د کارونو د نشټوالي لستونز سره مخ دي دا چې معتاد خځو ته څه ډول کاری فرصتونه سته او ولې ورته سم پاملرنه نه دسوي په دې اړه زموږ همکار د معتاد خځو او ماشومانو د سلبستري ضرورتونه لوي ارواپوه یا عدلی صاحبي سره مرکه کړي او په پیل کې د معتاد خځو لپاره د کاری فرصتونو د موجودیت په اړه پوښتلې ده
خزینه معتادینو ته کاری فرصتونه ډیر ضرور ده څومره کیسونه چې مونږه کتلې دي د دوی نارینه هم په دې مواد باندې اغوشته دي د غې په طریق باندې دوی معتاد شوی دي نو لکه د دوی د کور غټون کې نشته ده او ډیر معتادین د سې دي چې د کاری فرصت چې ورته برابر نه وي امغه ماحول ته زی او معتاد کیږي لکه خپل فامیل نشي سپورټ کولای دي نه دوی رنج جوړي ماشومان مکتب ته نه زی نو دغه سبب کیږي چې بیرته دوی معتاد شي
ځینې تجربې ښیي چې کله چې یو معتاد کاری فرصت ولري پس تداوی نه دغه علاج کېدای شي نتیجه ورکړي، نو ستاسو په نظر په خزینه کې څومره دا مسله مهمه ده کله چې یو معتاد روغیږي پس دغې نه دې ته یو کاری فرصت مهیا وي نو خوانی ژوند ته وګرځېږي؟
خزینه ته هم ډیر ضرور ده ځکه چې دوی کله روغ شي لاړ شي خپل فامیل ته او هلته یو غټ سټیګما دوی ته وجود لري، لکه فامیل دوی سره کم کومک نه کوي، لکه یا که واده شوي ښځې وي خسران ورسره کومک نه کوي، اعتماد پرې نه کوي، یا که د پلار فامیل وي هغه ورباندې اعتماد نه کوي، نو دوی دغه خپل غریبي نه ډیر رنج وړي. او موږ خزینه معتادین لرو چې هغوی ته کاري فرصت برابر ده، لکه په دغه شفاخانو کې موږ صفاکار په حیث یا د ګرد په حیث بیرته نیولې ده، نو هغوی د مواد نه اوس هم لري پاتې دي ځکه چې هغوی ته یو مصروفیت شته ده، هغوی خپل مشکلات حل کولی شي.
که یو معتاد یو فیز دی پس له دې نه چې د خشي بازار کې ورته د کار فرصت زمینه برابره ده؟
نه، ډیر کم د سیده ځکه چې خلک په دې باندې اعتبار نه کوي. دلته موږ ته د سوشل اویرنس ضرورت ده چې باید موږ په دې کې کار وکړو، خو که چیرته موږ د دوی لپاره دوی د حقوقو نه دفاع وکړو او دوی چیرته معرفي کو کار کې ونیسي، نو داسې موږ سره سوشل اویرنس ورته ډیر پکار ده. او داسې ځای باید وي لکه دغه اوس کې الاجی ډاټ هیلت یو پروګرام شروع کړی ده چې په دې سبس کې دی ته یو کارخانه جوړوي او د دوی د ماشومان مانو د مکتبونه د پاره کار کوي په ډیره غټه سطحه باندې او دوی ته د رهایش بندوبست هم عمل تکي. زه فکر کوم چې دا یو ډیر ښه قدم ده ځکه چې دوی یو طرف ټول دغه مریضان دوی غواړي چې راټول کې ولته ور باندې کار وکړي، نو الته به استګمام نه وي او د دوی ټول مشکلات به الته حل وي، لکه همدغه سي همدغه قشر به وي ټول دوی په مسکه به کوم استګما نه وي.
کوم فرصتونه خزینه معتادین لپاره د کار لپاره سته؟
ډیر فرصتونه وو لکه د ارایشګری و خیاطي و روبسازی و اچارسازی و او بعضی بازاریابي پروګرامونه وو دوی ته چې دوی به پکې کار کوو، او د دې نه زمونږ دغه معتادین ډیر خوشاله وو چې دوی یو څه لاسته راوړل پیسې ګټل خپل فامیل سره کومک کولو، نو دوی نه ډیر خوشاله وو او دغه مواد نه هم په دغه وجه باندې لري وو چې دوی خپل یو درآمد لره. فعلا په دې شرایطو کې موږ سره صرف سواده موزی ده او خیاطي پاتې ده، او کار امور اجتماعي په دې اړه باندې کم خاص توجه نه ده کړې. زه فکر کوم امنیتي لحاظ په وجه هم او دغه کرونا په وجه هم کېدای شي چې دغه پروګرامونه وروسته دي، د بودیجې نشتون هم د دې سبب کېږي چې دوی ته دغه کاري مصروفیتونه نه دي برابر.
آیا پوهیدل است؟ آیا پوهیدل است چې شاعران او لیکوالان له نشه یي موادو سره په مبارزه کې څومره ونډه لري؟ په دې اړه به د لیکوال او څېړونکي ډاکټر رفیع الله نیازی خبرې واورو.
د ټولنې لیکوال یا لږ تر لږه یو ټولنې د لیکوالو په منظم ډول په پرله پسې ډول د دې نشه یي توکو د زیانونو په برخه کې د ریسرچ او څېړنه وکړي، او بیا د ریسرچ او څېړنې پر بنیاد باندې دوی د ټولنې وګړو ته په بیلابیلو برخو کې لیکلې وکړي. بل دا چې په رادیو کې تاسو یو ډرامه تعلیمي د نشه یي توکو په وړاندې د مبارزې په برخه کې جوړه کړي، کېدای شي تاسو عام او خواصو خلکو ته دا ورسوي. د ځینې کلوپونو په ذریعه باندې دا پیغامونه کېدای شي، مثلا دا په انټرنیټ کې هم خپاره شي او د تلویزیونونو لارې نه هم خپاره شي، خو بدبختي هم دغه ده چې لیکوال لیکنه کوي په فردي ډول په یو مجله کې خپاره شي او یا په یو ویب سایټ کې، یو څو محدود کسان یې وګوري نورو ته ونه رسیږي. نو په کار داره چې خلکو ته د دې لیکنو د رسولو په برخه کې منظم کار وکړي.
آیا پوهیدل است؟
درنو اوریدونکو، تاسو آزادی رادیو اوري چې په 1296 منځنی څپو خبريږي، او اوس د خاطرې وارده د زرمینې په نوم یو موتا دواي لسکلنه و چې د کاکا زوی په زور واده ورسره وکړ، او بیا یې په چلا فری په نشي موادو اخته کړ، او اوس رواني ستونزې لري. دا چې زرمینا د نشول عمل نور لڅ ډول ستونزو سره مخ شوی ده، په دې اړه راته د زړه خواله کړی ده.
دونه مې وړه کې وو پلار مې بیا واسو دې ما تر زو په زور وکړم لاس کله نه واده کړل، ما بیا ځاچوم په سیګریټ کې را کړل، ما ته دا وره نه وړه دا ولا زې پوډر را کړل، ما ویلی دا سیگریټ په می اخیستل ما به وهل ادر به می نوری کېد. ورځ په ورځ به دا چې لکار راته ما د سیگریټ کې پوډر راکول ما به کش کول غو به زه جوړول ما بس سیگریټ ما اخیسته. ما ویلی او خدای پاکه شل ورځې می پوره سوې دغه دونه سیگریټ می اخیستې و چې بیل هر رقم ډبی می اخیستې و زه به نه جوړوم در به می زه پاکو کما و به نه اما ته سیگریټ ما ته راکې زه جوړیږم او ته سیگریټ ما ته رندغه ګورو څونه می اخیستې دي اته په خندا سي ویلې ما وبهه ما ته ته پوډر در کړې دي. ما ویلې دا پوډر نو څه رقم شي دا پرې کودل کیږي ولې هماغه پوډر دي دي په لار باندې خلک پراته دي ولې وا ما له خدای دې تباهي برباد کړم. هر څه مې چې وکړ خپلم پوډر یو چې پوډر پرېږدم دا تي تسلیم مې ونه نیوه شپه کله پوډر ووهل هسې ما ته به راکول نه مقصد م خپل وخت به مې تېراوه کور بیرونو نه پاکستان کې وم هلته چې راغلم بیا دا مېړه مې راته مړ کړه خپل ورونو نه مړ کړه مړې چې کړ دا چې زه لاړم میدان شهر ته وتښتېدلم. میدان شهر کې څلور کاله دا تي پاکه وم سر چې وهلې وم به سر باندې مې باد تېر شوی مغز مې چرک نیولی و زه سوی وم پنځه ورځ ژړه ډاکتران جواب راکړ چې دا مړه ده وی سی دا خخه کیا مور می ویلی دی البته پودر ویلی دا سلور کارا پاکا دا زی پا زی سولا مور می دا اشتباه کل دی پودر ویلی دی آره شبخانی تا ولنم زچان بی سرون دی شبخانی تا چرا رو میدانشان نه دکتران زنگو چی پینجا بیسا شبخانی تا چی زربی بی ونه نیسی یا ونه ویلی بیا آقا شبخانی دکتر آقل دل تا دکتر شیشتی تا ویلی چی دا سی ما مریض را وڑه را یا سبا مړه کېږي یا بېګه مړه کېږي تاسې ونیسې زه نه نیسم دلته زه ونیولم هماغه ریسه شپږ میاشتې دلته ومه دا دې جوړه سولم دا دوه کاله کېږي یو زوی لرم نوم یې مومن خان ده بېخي مې لیدلی نه ده.
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسې لپاره یوه په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې د زرغونې میړه د پوډرو په کارخانه کې کار کوي. کله چې د هغې میړه په کور کې نه وي نو هغه سخته ناروغه وي. زرغونه د ناروغۍ تر څنګ حیرانه ده چې دا په څه ډول ناروغۍ اخته شوي او د همدې لپاره ډاکټر ته راغلې ده. دا چې د هغې د ناروغۍ علت به څه وي دا به په یوه ډرامه کې واورو.
خزی په دې ورځو کې بل ډول راته ښکاري.
څنګه درته ښکارم؟
رنګ دې زیړ شوی او ډنګره شوی هم یې. ناروغ خو به نه یې؟
ناروغه یم، ټول ځان مې درد کوي، خوا مې ګرځي، سر مې ګنګ سوي.
نو نن خو د سهار راهیسې شکر روغه جوړی. دا د سپوږمۍ ته داسې سپینه ښکاري لکه سپوږمۍ.
رښتیا هم چې خوشحاله یم.
او نو چې زه په کور کې یم څنګه به نه یې خوشحاله؟
خوشحاله خو بس تاله خاطره یم، خو نه پوهېږم چې جوړه ولې یم.
دا دې ودلیده چې کله زه کور ته راشم نو جوړه شي او چې کله زه نه یم ناروغه وي. بیا
ته ټوکې کوې، خو زه رښتیا درته وایم. په کومه شپه چې ته په کور کې نه یې نو ما ته تر سهاره د بدن له درد خوب نه راځي.
ولې زه درته لکه چې د درد ګولۍ ښکارم که څنګه؟
ګولۍ مې مطلب نه ده، ما ویل چې په غش په آرامه یم.
دا منم چې ته به آرامه یې، خو که رښتیا درته ووایم زه نارامه یم.
ولې نارامه یې؟
ته ل همدا نصیحتونه راته کوي چې د پوډرو په کارخانه کې کار مه کوه، دا مه کوه، هغه مه کوه، نو څه شی وکړم؟
نو دا خو ښه درته وایم، ستا د لاسه ښځې ما ته پیغور راکوي، وایي میړه دې پوډري دی.
د ښځو خبرې پرېږده، اوس دې خپله وویل چې زه خوشحاله یم.
خوشحاله خو یم، مګر
مګر څه؟
په کومه شپه چې ته په کور کې ولې زه جوړه یم؟
یاره خزی، اول خو دې د درد ګولۍ رانه جوړه کړه، بیا د دې راز پوښتنه رانه کوي چې ته په کور کې زه ولې خوشحاله یم. زه څه خبر یم چې ولې خوشحاله یې؟ زه خو څه ډاکټر نه یم.
ډاکټر صاحب اجازه ده؟
راځه راځه خوره،
څنګه سو معاینه دی وکړل؟
هو او می کړل.
ښه ته راکه
دا دی وخت.
عجبه ده.
څه شی عجبه ده ډاکټر صاحب؟ څه راسي ودی؟
ته خو به کوم نشه نه کوې؟
څنګه نشه؟
مطلب سګریټ، نسوار، تاریاک او داسې نور؟
نه نه ډاکټر صاحب، زه هیڅ ډول نشه نه کوم.
په کور کې مو بل څوک نشه کوي؟
میړه مې پوره دی.
تا ته خو به کوم وخت هیروین نه وي درکړي؟
نه ډاکټر صاحب، هیڅ وخت نه دی راکړي.
میړه د څه کار کوي؟
د هیروین په کارخانه کې کار کوي.
میړه د څو ورځې وروسته بیا کور ته راځي؟
دوه درې ورځې وروسته کور ته راځي.
د کار لپاره بیا کوم خاص کالی اغوندي؟
نه، په هغه کالو کې چې د پوډرو کار کوي هغه کالی اغوستی وي کور ته راسي او ویده سي. کله کله یې هغه یو جوړ کالی لس ورځې هم اغوستی وي.
ښه ښه، په کومه شپه چې ته میړه دې بیا په کور کې وي بیا هم دغه تکلیف لري؟
نه نه، هغه شپه روغه جوړه یم، بس په کومه شپه چې دی نه وي زه نه جوړه یم.
بس پوه شوم چې ته څه مریضي لرې.
په څه شي پوه شوې؟ زه څه ډول نه جوړی لرم؟
خورې، ته په هیروین اخته شوې.
څه شی؟ زه په هیروین اخته شوې یم؟
هو خورې، له بده مرغه چې ته هیروینی شوې.
نو ما خو هیڅ وخت هیروین نه دي څکولی، څنګه پرې اخته شوم؟
سمه ده خورې، تا به نه وي څکولی، خو ستا د میړه کالی په پوډرو باندې لړلي وي او تا ته نږدې کېږي او د وخت په تېرېدو سره ته په پوډر وخته شوې.
وی خدایا، کور مې خراب شو. خدای مې دې کونده کړي، خدای دې دای خراب کړي. خپل ژوند خو یې تباه کړی و، زما ژوند هم را تباه کړ. زه به دا واړه واړه بچي څنګه کوم؟ تا خو موږ ټول په لویې لاس وژلو، تا ولې زموږ سره داسې وکړل؟
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان.